آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی او حسیب الکوزی درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایو نن د جنوري د میاشتې د 3 نیټه ده اوس په واشنگټن کې د سحر 9:30 بجې دي د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی د حسیب الکوزی نوري
په لسکونو لاجن کوونکو نن د شنبه پورې کابل کې د امریکا د سفارت مخته د ګوانتنامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل د امریکا په لسو یالتونو کې د واوري د ورېدو له کبله استراري حالت اعلان شوی دی او امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د اوامدار حضور رخ پورته کړی دی
په قطر کې د سیاسي سړونکو او د طالبانو او مدني ټولنو د استازو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یو غیر حکومتي موسسې لخوا جوړه شوې په واشنگټن ډي سي او متحده ایالاتو د خطي ساحل په نورو سیمو کې د جمی ډیر سخت د واورو طوفان راغله دي او د افغانستان په جنوب کې د عامه روغتیا مسولین وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی په دغه ټاکل شوی وخت کې د پولیو د وایرس جریان باید دوی ودروي په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ شي اوس خبرونه
لسکونو لاجن کوونکو نن د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخته د ګوانتنامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نه وغوښتل چې د خپل وادي پر اساس دغه زندان وتړي لاجن کوونکو چې په لاسونو کې د ګوانتنامو د زندان عکسونه هم نیولې و دغه زندان د بشري حقوقو او د نړیوالې محکمې په خلاف کار وباله دوی ویل چې په دغه زندان کې داسې افغانان هم بندیان سته چې جرم پرې نه دی ثابت شوی ځینو لاجن کوونکو د ګوانتنامو د زندانیانو جړی جامع هم پتن کړی وی په لارون کې داسې لارون کوونکې هم شامل وو چې یا د ګوانتنامو په زندان کې زندان تیر کړی وو بیا هم د کورنۍ غړي زندانی وو
د امریکا په پلازمینی واشنگټن ډي سي او د گاونډیو ایالتونو ورجینیا میریلند په ګډون د امریکا ختیځ برخه د واوري یو ستر طوفان وځپله واوره د جمعې په ورځ ماسپخین پیل شو اوس هم وریږي په موکړی نور تفصیل ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي
ویل کیږي چې شای په پایتخت کې د 25 سانتي مترو څخه زیاته واوره وریږي نن د شنبه پورې سهار وختي د پایتخت واشنگټن ډي سي مربوط سیمو کې د واوري اندازه 25 سانتي مترو ته ورسېده اوس هم ادامه لري ویل کیږي چې واوره به په دوامداره توګه تر سبا یک شنبه پورې وریږي د واشنگټن ډي سي ښاروال
موویل بوس ار ایکسپیکټډ ټو بی 30 مایلز ان اور اپ ټو 50 مایلز ان اور ثرو ساتردی
ویل کیږي چې د واوري سره بعد هممل دی او سوریه ته په یو ساعت کې 80 کیلومتر دی او دغه به 80 کیلومتر ته ورسیږي مونږ ته ملرو چې بعد به نور هم پسې زیات شي په حقیقت کې زمونږ د هوا د پیژندنې کارپوهان وایي چې په ځینو سیمو کې د واوري د طوفان تر څنګ د تالندې غږونه هم اوریدل شوي دي
خبری سرچینه وایي چې د واوري مربوط ټکرونو او پیښو کې په ټینیسی، کنتاکي او شمالي کارولینا ایالتونو کې لښتر لږه 15 تنه مړه شوي دي د امریکا په ختیځ برخه کې په زرګونو پروازونه لغوه شوي دي او په لسو ایالتونو کې استراري حالت اعلان شوی دی
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور رخ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسی شاغلی کارټر د سی ان بی سی تلویزیونی چینل سره په امریکا کې د هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییز ځواکونو پر مهارت باندې تکاو کی هغه د سویټزرلند د داوس په شار کې د نړیوال اقتصادي فوریوم د غونډې په سند کې د خبرې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر د غراس پرڅوی ودونو باندې رخ وکي چې د اسلامي د دولت د ډلې د ماتولو د پاره باید ډیر څه وکړي نو موږ زیاته کړه چې ځینې وادونه تش پر کاغذ باندې مبارزه کوي ټاکل شوی چې شاغلی کارټر به پر اتلونکو دوه نوي کې د څو وادونو د دفاع د وزیرانو سره لید کاته وکړي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته ادامه ورکو. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلې ده. تفصیل دا شکول الله رحیم زویناوري.
د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې لا پسې وسی شي. دا په 13 کلونو کې لمړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس شی جین پینګ نن د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره هم وکتل. هغه داسې وویل:
موږ پریکړه کړې چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې به په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته سره نږدې کړي. دواړه خواوې باید د دې فرصت څخه کار واخلي چې په بیلابیلو کچو زموږ متقابل اړیکې لا پسې وسیسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اعتماد فضا رامنځته شي. اوس هم د هغو مسایلو په اړه چې موږ ګډې ګټې پکښې لرو یو لړ کلیدي اندېښنې موجودې دي.
جمهور رئیس شی به د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د اقتصاد، صنعت، کلتور او قضا په برخو کې د ګډې همکارۍ ولس موافقه هم لاسلیک کړي. اشغال رحیمزوی، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکو.
د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل سوی و سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره سي د درغلي او تشدد د اندېښنو په خاطر ځنډول شوي دي. د انتخاباتو د موقت شورا رئیس پیری لویس اوپن پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یکشنبې د ورځې انتخابات د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډول شوي دي. نوموړي د انتخاباتو نیټه معاینه نه کړه. دا هم معلومه نه ده چې د فبروري په 1 نیټه به موقت حکومت ته واک وسپارل سي که نه، ځکه د اساسي قانون لمخې ولسمشر میچل مارتیلی د فبروري د 1 نیټې وروسته خپل کارت ادامه نسي ورکولی. روانه اونۍ د مخالف ګوند کاندید جود سلستین د انتخاباتو سره مخاطیا وکړه او ادعا وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند د کاندید په ګټه ټګي برګي او درغلي سوې ده.
په تیونس کې د بشري حقوقو فعالان او اقتصاد پوهان د ډیرو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچه په ډیر زر د هغه هیواد ثبات په خطر کې واچوي. هغوی وایي چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د تیونس اقتصاد ته وده ورکړي او په خاصه توګه د تیونس کلی چې په اقتصادي توګه ډیر شاته پاتې دي. د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهانو د دغه اندېښنې د هغې نه وروسته څرګندې کړې دي چې په تیونس کې تیرونې خورنې مظاهرې وشوې. د هغې په ځواب کې حکومت په دغه ملک کې کرفیو ولګوله. د تیونس د کورنیو چارو وزیر وویل چې خلک د تشدد نه لاس واخلي او دغه ډول د تشدد نه ډکې مظاهرې د خلکو ژوند او شتمنیو ته تاوان رسوي.
د امریکا د باندنیو چارو وزارت د فدرالي محکمې څخه د 1 میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانی د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کار ایمیلونه خپاره کړي. د باندنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه وزارت به ونیسي کړای چې د مهلت سره سم د جنوري تر 19 نیټې پورې ټول ایمیلونه خپاره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 550 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه نظر و 400 باید د څو ادارو سره په ګډه مرور شي. دا وزارت به راتلونکې اونۍ د امکان تر حده پورې ایمیلونه خپاره کړي، خو غواړي چې د ټولو ایمیلونو د خپرولو مهلت د فبروري تر 19 نیټې پورې وغځول سي. د 2009 او 2010 کال ترمنځ د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خپلو رسمي ایمیلونو د استولو او ترلاسه کولو لپاره د شخصي انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی، خو دا غیر معمولي بندوبست تر د 2015 کال تر اوایلو پورې افشا شوی نه و. او هغه مال افشا شو چې هغې اعلان وکړي چې غواړي ځان د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړي.
اوباما په خپل ونیزه وینا کې د صحیح بیمې پلان په پرمختګ خبري وکړي. دا غي نرسته چې دغه د قانون برخه ګرځیدلې او شاوخوا 1.6 میلیون خلکو د صحیح بیمې پلان ترلاسه کړی دی. اوس په امریکا کې د هغو خلکو شمیر چې صحیح بیمه نه لري د امریکا له تاریخ تر ټولو ټیټ شمیر دی. په دغه صحیح بیمې کې د 2014 کال د پاره د رجسٹر کېدو یا نوم ثبتولو تاریخ د دې میاشتې یعنی د جنوري 1.5 نیټه ده. اوباما په ولس غږ کړی دی چې په دغه صحیح بیمې کې د خپل نومونه ثبت کړي. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د پاره تر اوسه پورې په دغه پلان کې 1.5 میلیون خلکو خپل نومونه ثبت کړي دي.
او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون د جمعې په ورځ د ترکیه څخه وغوښتل چې د هغه هیواد څخه د ترکیه اسکار وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فورم یا کانفرنس په څنډه کې چې د سویټزرلند د اوس په ښار کې دایر شوی وویل چې موږ د ترکیه څخه یو ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرنس کې په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو لپاره خپل افکار بیان کړل. ښاغلی بادي وویل چې بغداد د انقره سره دوستانه اړیکې غواړي او غواړي چې ترکیه د اسلامي دولت سره د مبارزې لپاره د عراق سره یو ځای شي، خو په عین وخت کې باید ترکیه د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په واشنگټن ډی سی او متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په نورو ایالتونو کې مونږ د واوري طوفان سخت دغه ایالتونه ځپلي دي. په دغه حقله به درته هم تازه معلومات درکو، خو اوس دغه رپورټ ته پام وکړئ چې په قطر کې د سیاسي سیړونکو او د طالبانو او مدني ټولنو د استازو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یو غیر حکومتي موسسې لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له هر هغه هڅې هرکلی کوي چې د هېواد د سولې د پروسې په ګټه وي. افغان څېړونکي هم دا ډول غونډو ته خوشبینه دي او هیله لري چې سولې ته لار هوار شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
دغه وایو افغانان سولې غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو څه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفری غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډه کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل د غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې ګډون کړی. له بلې خوا د افغانستان سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت ښه نتیجه لرله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې وای. پګواش ماسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په عین حال کې افغان کارپوهان خوشبيني څرګندوي چې د غونډه ښه نتیجه ورکړي او سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفی د دې غونډې په اړه ازادي رادیو
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک دایري کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، دا ډول غونډو ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
طالبانو هم په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلواغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زده او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن ډی سی او د متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په نورو سیمو کې د جمی ډیر سخت د واورو طوفانونه د جمعې د ورځې د ماسپخین نه پیل شوې دي او واوره اوس هم وریږي. په دې حق له پام وکړئ زمونږ د رپورټ ته.
نن د شنبه په ورځ تر اوسه پورې د واشنگتن په زیاتره سیمو کې تقریبا 25 سانتي متره واوره ورېدلې ده. کې دې شي د واوري ورېدل تر یک شنبه پورې دوام وکړي، نو له همدې امله به واوره نور هم زیاته شي او د هوا پیژندنې د اټکلونو لمخې به 22 سانتي متره پورې ورسیږي.
د شنبه تر ماښام پورې د باد سرعت په یو ساعت کې ښایي له 100 مایل نه تر 500 مایل پورې وي. د هوا اټکل وایي چې د باد سرعت ښایي د ورځ په اوږدو کې زیات شي.
د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا به یو تاریخي واورین طوفان وي. ډیر سخت او قوي باد به ورسره ملګری وي، ښایي دا په یو خطرناک طوفان بدل شي. تالنده او برېښنا به هم ورسره ملګری وي.
د We are bracing here in New York City for the first
د سکل د جمی دا اولنی وارین طوفان دی ووره به د شنبې تر سهار پورې او په ټوله ورځ کې به په چټکۍ سره زیات شي. زه په نیویارک سیټی کې د جمی بیړنۍ حالت اعلانوم او دا به د شنبې تر سهار نه د ورځې تر اخره پورې تر نیمې شپې او یک شنبې پورې دوام وکړي.
ښاغلی ډی بلازیو زیاته کړه چې په نیویارک سیټی کې ښایي له 60 سانتي مترو نه تر 10 سانتي مترو پورې واوره وشي. هغه خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل موټرونه بهر ته راونه باسي. په متحده ایالاتو کې د سفر کول د ختیځ په ساحلي ایالاتونو کې د جمعې د ورځې راهیسې ډیر سخت شوې دي. د یو تازه خبر لمخې تقریبا 9000 پروازونه فسخ شوې دي.
So I came in yesterday.
زه پرون شیکاګو ته د یو مجلس لپاره راغلم. په کار د چې زه بیرته تللی وای. خو زه دلته ایساره شوم او تیره شپه مې په هوټل کې تیره کړله. نن چې راغلم نو زما پرواز بیا فسخ شوې دي.
د هوا پیژندنې د خدماتو ملي ادارې په فلادلفیا کې د واوري او توپان خبرداري خبر کړی دی. په واشنگتن کې د اورګاډي خدمات معطل دي او د ټینیسی په ناشویل کې په لوی لار باندې د واوري د توپان له امله په زرګونو خلک له خپل موټرونو سره د سړک پر سر په واورو کې بند پاتې دي.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري اوس پام وکړئ یو بل رپورت ته البته مرکې ته د افغانستان په جنوب کې د عامې روغتیا مسولین وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی چې د وایرس چې د پولیو وایرس ودروي. د جنوبي حوزې د کتلوی معافیت امر ډاکټر نظر محمد د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې دوی به سکال په قندهار کې د پولیو 15 ټیمونه نور هم زیات کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپر د نوموړي څخه پوښتلی چې څه کال به د پولیو په ضد پروګرام کې لومړیتوبونه سوي. هغه ویل
دا تر جون پورې موږ امرجنسي حالات موږ ته زموږ دغه ساش کال شپږ میاشتې اول د 2014 کال موږ په اصطلاح ضربالعجل راکړي. باید چې تاسې دغه سرکولیشن د دې ویروس باید په حوزه کې ودروي یا استاپ کړي. موږ د هغه په اساس موږ ساس کال یعنی د حوزوي ټیم په مشوره موږ تقریبا 15 ټیم موږ نوي پلان کړی دي.
تاسو له یو طرف ضرب الاجال درکړل شوی دی یعنی مهین وخت ته معلوم شوی دی چې د پولیو ویروس باید محو سي. له بلې خوا څخه په تیری سوي کال کې یو مشکل دا و چې په اکثریت نقاطو کې د واکسین رضاکاران داسې کسان و چې هغوی خپل د دې واکسین په اهمیت نه پوهیدل. په نوې پلان کې دې مسایل ته څه پام شوی؟
تاسو وایئ چې په تیر کال کې د ټیم یا د رضاکار په ساته موږ اول ډیر کوچنیان و چې د 12-15 کال به و او تقریبا 50% یا 50% به سواد و موږ تیم دغه تصمیمونه چې سرش کال د مشرانو د سپینجری او د ملایانو په مشوره موږ هغه اشخاص وټاکو چې عمر در شپارس کال کم نه وکول شي چې عام تام بلدیت ولري اقلا دونه سواد ولري چې هغه موږ اغه د دروازې نشان او اغه تدیشي تو رجستر دی ډک.
تاسو دوه مهم مسایل یاد کړئ. یو دا چې 15 واکسین ټیمونه زیاتیږي او په زمين کې به هغه کسان چې د واکسین په پروګرام کې کار کوي او هغه د ټیټو مرلونکو کسان دی هغه به نور نه پکشي کې څونه اطمینان لري چې ساش کال به د دې پولیو د ویروس محو تاسو نږدې کېږي
ان شاء الله که خدای رضا و سربیره پر اغم خوش شرایط د جنوبی او زو ټول نړۍ ته معلومه ده چې موږ فعلا لا موږ په جنگي حالت کې یو. خصوصا موږ د ویلمند ولایت ډېر در فشار لاندې دی. موږ د په دغه حال کې چې دغه تیر کمپاین چې موږ اجرا کوي موږ به د سیو ځای کې چې حالت جنگ روانو بیا هم موږ کوشش کوو زموږ همکاران زموږ اداره په دغه ته په تلاش کې چې د دې ویروس سرکولیشن باید په حوزه کې نه یوازې په کنال د حوزه په ساته د مملکت په ساته باید ساشکال ستاپ شي.
بل په دې حالت کې چې لا هم د جګړو شدت هلمند کې وضعیت معلومدار کندهار کې ځینې ولسوالۍ نه امن د زابل ځینې ساحې نه امن په روزګان کې عیني وضعیت نامني په لور ولسوالۍ کې ستا لارې ترلسي وي دي. څونه باورمند یاست چې د دولت واستوال مخالفین د دې پروګرام په بریا کې لکه څنګه چې دوی هم کوشش کړي دي او دوی به هم همکاري لري؟
تر اوسه پورې خو زموږ سره مخالفین هیڅ څونځ نه دی اجازه کړي او موږ هم د دوی په خوښه او د دوی په هغه څوک چې واقعا په دې پروګرام کې مخلصي او کار کولای شي او کار کوي موږ کدی موږ ته معرفي کې د سیاسي د طریقې څخه موږ کوم مشکل نه لرو. موږ هدف دا دی چې دوه څاڅکي واکسین باید یو ماشوم ته ورسیږي او کده چې جنگي حالات فعال جنگي هغه خو نو ګرد دنیا په خبره ده او نن د ټیم هلته تلای شي نو موږ هغه ساحې ته داخلېدای شو.
سلامتي ډېر زیات
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په قندوز کې یو شمېر خزې اعتراض کوي چې په دولتي ادارو کې ورته ماموریت نه ورکول کیږي او په وړاندې خندونه پیدا کوي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلې.
په قندوز کې یو شمېر خزې د پخوا په څیر اعتراض کوي چې په دولتي ادارو کې ورته ماموریت نه ورکول کیږي او د خزو پر وړاندې جنسي تبعیض کیږي. هغوی ادعا کوي چې په تیرې ولسیزه کې د خزو استعدادونه روزل شوي او کولای شي په هر برخه کې په دولتي ادارو کې کار وکړي. د قندوز له سقوط وړاندې د دغه ولایت پخوانی والی محمد عمر صافي ویلي و چې په ادارو کې به 40% خزي په دندو وګماري. اوس مهال چې د قندوز په یو شمېر ادارو کې ځینی ماموریتونه اعلان تدللي لوستې خزي بیا شکایت کوي چې د دوی د ګمارنې پر وړاندې دولتي مامورین ډول ډول خندونه پیدا کوي. تینا عظیمی د قندوز یو اوسیدونکې ده. هغه وایي چې د خزو لپاره تر اوسه داسې کار نه دی شوی چې لامل یې د هغوی اقتصاد پیاوړی شي.
زنان نه توانستن درس بخونن و یا کې بیاموزن چګونه حق خدا بده.
د تیرو جګړو پر وخت له خزو زده کړی پاتې شوی او یا دا چې زده کړی څنګه خپل حق تر لاسه کړي. یو مهم شی چې له خزو پاتې دی د کورنۍ د اقتصاد د پیاوړتیا په چارو کې پرمختګ دی او د دې ټولنې له زیاتو خزو یې دغه حق اخیستل شوی دی. لیدا شیرزاد یو مدني فعال ده. هغه وایي چې په قندوز کې خزو ته حق نه ورکول کیږي او نه یې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کیږي. نو موري زیاتوي چې خزو ته باید د ژوند په ټولو هغو برخو کې حق ورکړل شي چې دوی یې لاره کولای شي د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړ کړي.
د قسمت دسترسي خانمو برای اقتصاد خوب اگر بگویم قابل قبول نیست به خاطر ځکه یو کار دویم.
د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خزو داسې هیڅ کار ته لاسرسي نه لري چې د هغوی د کورنۍ اقتصاد د پرمختګ سبب شي. تر اوسه په قندوز کې داسې هیڅ مرکز نه دی جوړ شوی چې هلته خزي د خپلو لاسي صنعتونو ګټه په لاس راوړي. نو پاتې لا په دولتي ادارو کې د کار کولو موقع ورکول دي. د قندوز د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی بیا وایي چې شریعت د خزو د تجارت او سوداګرۍ د پراختیا مخه نه نیسي بلکې په ټولنه کې حاکم رواجونه او فرهنګ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خندونه دي.
ولی بدبختانه رسمانناتی کې وجود درن او امنی کې وجود در ما زنار دستای ما را بسته کړل.
هغه رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي او نه امنی چې دلته شته د خزو لاسي تړلې دي. نشو کولای هغه ډول چې مونږ غواړو د تعلیم کار قلین بافي او نورو کارونو ته لاسرسي ولرو او خپل اقتصاد پیاوړی کړو. زرګول عالمی زیاتوي چې د خار اوسیدونکو خزي بیا د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو خزو په نسبت خې دي. یو 100% یې تعلیم او لاسي صنعت د تولید مرکزونو ته لاسرسي لري خو د کلیوالو سیمو خزي له هر ډول پانګونې محرومې پاتې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
سمایا دی هغه نازادا کلا گلے او کلا ہس پخلا کلا جڑا کلا پبڑکا خمرا ہمارے تیرانے دس دستور زمانے اختارے پریشان ہر وقت بروک پلزان خرا تیاسی سرگردان خبر بہانے کاری دس دستور زمانے کاری
کو د مهمو خبرونو لندس پلسکونو لارین کوونکو نن د شنبه پورس کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتنامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نه یو وختل چې د خپل وعده په اساس د زندان وتړي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او د ګاونډیو ایالتونو ورجینیا او میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واوري یو ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې پورس مسوخین شروع شوه او اوس هم وریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور غږ کوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وشي. خغلی کارټر د سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو په مهارت باندې اتکا وکړي. د چین جمهور رئیس ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلی دی. د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې لا پسې وسی شي. په تیونس کې د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهان د ډیرو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه به ډیر زر د دغه هیواد ثبات په خطر کې واچوي. هغوی وایي چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د تیونس اقتصاد ته وده ورکړي او په خاصه توګه د تیونس کلی چې په اقتصادي توګه ډیر شاته پاتې دي. د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلې انتخابات چې ټاکل شوی سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره شي د درغلۍ او تشدد د اندېښنې په خاطر ځنډول شوی دی. اوباما په خپل ونیزه وینا کې د صحیح بیمې پلان په پرمختګ خبري وکړې. د هغې نه وروسته چې دغه د قانون برخه ګرځېدلې ده شاوخوا 1.6 میلیونو خلکو د صحیح بیمې پلان ترلاسه کړی دی. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت د وی فدرالي محکمې نه د وی میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانی د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کار ایمیلونه خپاره کړي. نوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریدئ. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه شروع کیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د خبرونه اوریدل مه هیروئ.